وي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع غلاست یو لسم ټولګي و څلرم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې مو د حجرې جوړښت وپیژندې، د دې حجروي غشا مو وپیژندې، همدارنګه سایتوپلازم مو وپیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د نیورونال پیژندې په څیر د وسره د یو خاص خو بل خواته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوکو. سمجه استاد چې درس دې هغه د 20 صفه څخه تر 40 صفه پرې به دوام وکړي. ژوندې موجودات چې دي هغه کوم مواد چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته چکله تیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډول ویشل شوی دی. یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعال لیږدونه چې ده چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه شي دی؟ هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسي، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سر ته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره دا ستعریفولای شو چې د انرژي له لګر څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، یوې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره دی، او بلې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړه مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه ورقیق محیط یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډیر اوسي او هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي د مالیکولونو یا ایونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کم په مالګې کې کوم محلولونه اوس د اوبو کم د مالګې سره کوم محلولونه اوس هغه د دغه حجوي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیه په واسطه داخل تزه. دا رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې د یا هم ترانسپایریشن چې دی، هغه هم د دغه عملیه په واسطه چې د دوی د استوماتا په چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره دیږي د دغه لاري خارجيږي، یعنی د غلیز محیط څخه ورقیق محیط ته د چسو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه کچیر ز یو دوه یو بیکر راواخلم، په هغه کې ز د رنگ او څو ساسکي واچوم، رنگ چې دی خپل غلظت یې ډیر دی تر اوبو، او خالص اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې د رقم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو ویني چې د رنگ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای شوی دي، چې په دې سره موږ وایو دی چې شوی دی ډیفیوژن عملیه ساتره سوال دی، یا په ځکه کې انتشار کړی دي. چې د نفوذ عملیه چې د هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډیر مهم رول لوبوي، همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوذ د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغه برخې څخه چې شي مالیکولونه جوړوسي، او هغه برخې ته چې مالیکولونه لږوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس د عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګلاس کې د بوره محلول واچو، بوره محلول چې خپل د دغه غلظات د اوبو غلظات ورته شکایې ور ډېریې تراکم محیط ورته شکایې غلظات ورته ډېریې چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کښېږدو. نیمه قابل نفوذ یعنی وګورئ نفوذ تېرېدونکي ته وایي، او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل د دې څخه ټوله شان نه شي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه چې کولی شي د دې پردې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه د اوبو مالیکولونه چې دي هغه نه شي تېرېدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تېرېږي چې دغه کوم برخې ته و هغه برخې ته چې غلظت یې کم دي، چې دې ته موږ د څه شي عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو، چې دا چې د خپله د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري، چې خپله د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي، یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته څه کیږي و دغه محلول ته ځان رسي، ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت شته ډېر دی، چې دغه فشار چې کله پر دې باندې دیږي دا فشار د چې په نامه سره دیږي د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره، یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي. ورپسې راځو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویاتو څخه د اوبو کې کښېښول سي، که چیرې دی ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کوم دغه چې دی د وین سره کرویات چې دی د ډېرو اوبو د اخیستو څخه چی وي، چې دا د هایپوتونیک حالت دی. او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنی د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چی دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي. په عادي اندازه باید دوی جذب کړي، چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي، او که چیرې په بیخي یوازې اوبه څښي کې آزادې کړي او د اوزموسس عملیې په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي، دا بیا چې دی د هایپرتینیک په نامه سره دیږي، چې دا هم د یو د بې نظمیان څخه شاملېږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چسي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بې نظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه څښي کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه چي وي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوزي دیوال لري، چې سلولوزي دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه، دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي. د دوی دغه سلولوزي دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي، چې تر څو د دوی کوم حجرې چې دي د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دي هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دي پړسیږي مګر همیشه چې وینه، چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو، چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د شې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده، چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري، د هغه له لارې څه کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ، که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو کرار کرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی کرار کرار مړاوي کیږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دوی د لیشو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي توکو او نور اړتیاو دپاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کوم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال، د هغو د وینې جریان ته داخلېدل، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي. که چیرې په یاد موسي د معدې کې موږ ویلي وه چې د میډیا د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوی هغه د وینې جریان ته داخليږي چې دا خپل د اوزموسس عملی کې شاملېږي. دا و غیر فعال لژدونه، چې غیر فعال لژدونه موږ په دې پوسولو دا کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سر ترسول دوی و انرژي ته ضرورت نه درلودي، دوی خپل عملیات چې کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکشته غذا څخه اوکشته غذا څخه لوړ غذا ته د مواد انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لژدونه. فعال لژدونه چې د هغه د غیر فعال لژدونه یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې کله چې د مواد انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی څه کیږي؟ او انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لژدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایی مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغه ته څه کوي؟ د دغه فعال لژدونې په واسطه صورت نیسي چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لژونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسس او بل یې اگزوسایتوسس. اندوسایتوسس، اندو په معنا د داخلیتو، سایتوسس د حجره، یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجره ته د داخلیدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالی لژدونې له ډلې څخه ده چې کوم پروتینونه اوبه د غیر کم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسس د سایت عملحلې په واسطه د حجره وی غشا یعنی مقابل نفوس پر دې لاره او حجره ته چې کیږي داخليږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوشل کیږي او وروسته د حجره و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یو چې دی په دوه ډول دی، یو چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسی لکه پروتینونه دی او دغه کم عضوي مواد چې دی، دوی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجره و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کم فاګوسایتوسس دغه غټ مالیکولونه راځي، دغه الیفافه په د حجروي غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي چې دغه کم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجره و داخل ته ننباسي او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ شي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجره و داخل ته ځي، چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الیفافه بندیږي او دغه الیفافه چې دی یا دغه کم جوړښت دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسس دی، هغه هم عیني مرحله سره رسي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضلات توکي دی یا ځینې مواد دي چې کله په حجرې کې چې څه ترکیب کړي سي باید حجره مثال د حجرې خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسس په واسطه بیا یو پوشت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي چې دا هم چې سول اگزوسایتوسس یا هم د موادو خارج دی. اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسس چې هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لژدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پښتنه، میوسس څه ډول یو عملیه ده؟ او درېمه پښتنه، د پینوسایتوسس او فاګوسایتوسس څخه مطلب څه شی دی؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست د ولسم ټولګي وا څلورم لوست. رازونه د مندل او وراثت د څپرکي اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بې نظمیانې هم به زده کړو، همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه د شلمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چې کې انتقالي خپل پزان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کې انتقالي. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه شی د ایکس کروموزومي کچېره هغه په پلار کې وجود لري، کوم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده رنگ نلیدل دی، هاو بل ناروغی ده هیموفیلی په نام سره یادیږي. رازو دغه کم ناروغیانی چې دی دیز ده کوو. رازو لومړی ده رنگ نلیدنه یا ردوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی. دا عموما دغه کسان چې دی یا خونوینی یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دوی کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص ورتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغه کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کې دغه نارینه وو کې چې واز راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کیږي. چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل سي، باید پکښې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکښې کې نه انتقال نسي. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي. او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو، که چېرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي، پټیږي. خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي، مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغي سره اخته اوسي، کېدای سي کم نسون چې رمس کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسه په دې ناروغي. یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغي اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي هغه هم په دې ناروغي باندې اخته سي. ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي، لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري، او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي. چې هر جین چې دی د یو صفات یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي، د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي.
چې په دې سره دا کم جینونه چې دی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای، چې دې ته موږ چې وایو تړلی یا بسته جینونه وایي. یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پرته چې دې ته جین لینکیج ویلی شو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه شو چې ولې دا رامنځته کېږي. مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یې، ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي. ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو. پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي. پولي په معنا د ډېر سره دی. دا هغه دي چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی. دا ټوله چې دی په پولي جینونه دي. یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص چې انتقالیږي، هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال کړي. چېرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو، پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي. یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټوله د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ د پولي جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی، هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري. چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کم ورېښتانو سترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه چرکی رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دی دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري چې د هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي، هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته، هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاتې شوی اوسي په لومړي نسل کې، مثال راښکارنیسي په دوام نسل کې چې ښکاره کېږي چې دا د جینټیکي بې نظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته، هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي. چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي، دا ماشوم د وخت په تیرېدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي. په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه، ځینې نور موجودات کې وینو، که چیرې دا وژونکي جینونه د دوی په جینټکس کې، د دوی په نوم کې وجود ولري، کېدای شي د دې کم نسل چې دی هغه چې سي مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ سي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تیر لوستونه مو په صحیح ډول سره زده کړي وو سي، او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړي وو سي. رازو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي. دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري؟ ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي، مګر پر فینوټایپ باندې، یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي، مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي، هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه، لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکې، دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي. یعنی کوم اولادونه چې مصر راځي، هغه حتمي نه ده چې هغوی هم په مثال معیوب اوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی، هغه یو د پتوني ګل دی، هغه چې په نظر کې ونیسو، هغه مثال په 10 درجو سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري. که چیرې یوه درجه په دې کې زیات سي، هغوی کم رنګ اخلي، سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته چی ورکوي، تغییر ورکوي. خو دا فینوټایپ کې دی، په جینوټایپ کې کم تغییر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کنټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي، چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول د پاره پاغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکنټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال کې چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچنی په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته، موږ په دې کې ډېر توپیرونه وینو، چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي، او عموما دغه کم مثال وراثت چې دی، یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دی کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نسي، چې دغه بدلونونه چې دی اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دوی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عوامل لکه وړانګو درملو او نور په واسطه رامنځته کیږي، چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کیدای سي، او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نسي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې تاسو نه سي اچولی. یکه چیرې د سترګو رنګ ووینو، د سترګو رنګ که چیرې په جین کې څه رقم راغلی اوسي چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولی. دغه رقم د غوږو پوڅکی دی چې دوی مثال عموما د تړلي پوڅکی او خلاصې پوڅکی چې دی هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لای د ایرس خواصو د لارې انتقالیږي، هغه په چې شي پوري د مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم رب نه لري. دا چې دی ثابت دی چې دی خپل دغه کم فینوټایپ ته چې دی تغیر نور کوي، ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ وویل هغوی کیدای شي چې څه څه په هیڅ ډول سره تغیر وکړي، او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي، لکه مثال د انسان وزن دی، همدارنګه هغه چې دی د چاپیریال تابع دی، دغه رقم د ورشتانو رنګ دی چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنګ چې کېږي تغیر وکړي، دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شي کېدل مر وړانګې چې دی هغه پر ارسي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولای شي، فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري، مګر پر ډیرو شان نه چې هغه ثابت ووسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی شي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسي او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وکړي، مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کوم ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جل مو یو ډول یې، که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شپه ځای کې چې د لمر وړانګې کمی اوسي موږ به خپل په جد کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپله څه دي د چاپیریال تاثیرات دي، مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي په کښې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ او ستاسي د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي، لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه دولسم ټولګۍ د ډېر مهم موضوعات دي، کوشش وکړئ چې هره موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړي، همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړي. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو، تاسو خپل کتابچې قلمان راواخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پوښتنه ده، وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنی پوښتنه ده، وراثت او چاپیریال څه اړیکه لري؟ دا وه زموږ ستاسې د نن موضوع، تر بل وخت پوری د علامو ملسا د توجه څخه مو هم نړۍ نړۍ مننه.
Thank you. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي